لما شيء أو السهر مو بخير. السلام علیکم د سهار اته بجې شپې په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په دې خبرونه کې.
ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
That has been also clear message from
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پر لپسې چاودنې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې او دا به هم واوري چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پایل کې خبرونه واورو.
کابل کې د پرون ماخام چاودنو لاستنه وجلی یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې چې باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیګانه وخته په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې نه څلوېښت نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر خوندیو له تازه حمله وروسته د 1400 پختل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په خوندیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. 13 میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا خوندې پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترته ګورسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوه ته لاړ. د نورو اعضاء سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایره دو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوګي سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبري اعلان ته وویل چې په تیګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د چړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون ویل د پارلمان غړي اصلبیک جنبیکوف او توربی زولفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصلبیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه ته مو یو ځل بیا خراغلاست وایم. د دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ور باندې خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیر شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر انلاین کانفرنس وروسته وویل دوی دغه خطرونه په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. دا چې څنګه په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي وای تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه آسان نه و. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونه داس وخت کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو د پروسې لپاره سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو وټل د می میاشتې لومړۍ نیټه پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
و امرودل چې د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې افغانستان ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې لا هم جګړې روانې دي. دا جګړې د خکېلو غاړو سربیره نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. همدا پرون ماښام په کابل کې دوه پرله پسې چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. دا چې دغو چاودنو نور جزئیات څه دي په مخکنی خبرونه کې مې له خپل همکار وپوښتل.
بله، اول خود به دویم چې دغه دوه چاودنې پرله پسې پرون ماخام چې لومړی چاودنه په وو بجو شاوخوا او وروسته یو سات شاوخوا وروسته دوه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوو د سوالۍ په دوو موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکی کسان وژل شوي دي او تر دولسو اضافه زخمیان دي. ولی په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي. پولیسو هم دا نه درد کړي. دغه دوه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی هلته شوې ده. تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ډول شوې دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي دغه سې چاودنې چې شوې دي دلته مسؤلیت تر ډېره داعش اسلامي ډلې په نوم غدل چې دا غو اخیسته د دغه چاودنې یا دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دا اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالي او دا چې د انفجار یا د چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوې دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه وو، په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوئ د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی بریج چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولې دي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدي دي ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي له تیرو څو کلونو راهیسې. په کله په ښوونځیو باندې حملې شوي، کله په روغتونونو باندې حملې شوي، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوي چې تر اتیا پورې ډېر زدکونکي او ملکی وګړي پکې وبجل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک ریښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه یې دا چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالته اوسیږي دغه غوښتنه لري او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي. ولی حکومت او په تیره پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت نیولی، ولی کله کله دغه سیزنې پیښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم دا ده چې باید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د پرونیو چاودنو د مرګ ژوب لپاره تازه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جون لومړی نیټه چې پرون و د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. اوږدې جګړې او بې وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړۍ حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیايي اسانتیاو بې برخې شوي او یو لوی شمېر د کورنیو د نفقې ګټلو لپاره په درانو کارونو لګیا دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو له سختۍ ډک ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 14 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بې وزلي، تعلیمي او روغتیايي خدمات نه لاسرسي، شاکه کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړي دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو لکبل به سرپرسته سوي او میندې او پلرونه په جګړو کې لاس ورکړي. ملیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورپه غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړوند سپیدخار په سیمه کې دیارلس کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د اورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم د خانکی د سیمې یم. اوس رمجو شوي په سولک پراته یو شی نه رلی مسکینان یو ته لیه راغلی یم په دې سیمه کې نیشو نیشم په څلورمه نیولې دی د دوې ورځې کېږي ته لیه راغلی دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت دی دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلی دا زه یا د ډېر لږ کال به یم دا لیه راغلی نو خو شی نه رلی څه وکړو مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویلي هغه طالبانو بند کړي ورته لیه رامجر شوي بوچونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یي چې
میرویس وایي مخکې په اوم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. د یوازې د اورزګان او میرویس ستونزه نه ده بلکې روانې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دې لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږي چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلي موږ غریبي کوو وروره اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي عیاله پسې دي وروره خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ سم خپل کلي ته خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم درس ووایم زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم دا خو ژوند دی تېرېږي چې درس یو شی دي نه زده هېڅوک تاته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه ملیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو کډوالۍ بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېر زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه. یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤل ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي جبري ودونه ځورونې درانه کارونه تاوتریخوالی له ماشومانو ناوړه استفاده تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
مونږ په ډیرې ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مو هم تر لاسه کړی، تر په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوی دی او لوي سیمې بلې سیمې ته تللی دی او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، مونږ د استرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلۍ، ټولنیز ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د زده کړو په ډګر کې بیا خه خبر دادی چې په زابل کې په لومړي ځل 24 انجونې د قابلیت له مسلکي زده کړو فارغ شوې.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلیتګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیر مشقاندی
ولې دوه کلن اوراز مو سره پټه کړل موږ د دې لپاره ټول استادان شجینا استخدام کړو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستري ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پروتول سوالوي کوم کلینیکونه فعال دي د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق موسسات خدمات ارزه کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینې وخت کې د رنگینې پنوم فارغ سبې قابلیت وای دوی به د زابل پولیسوالوي کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ به خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله دا محصول دی او د خپل هر مسولیت جواب ویم کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشه جنا ډاکټرانی ست چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالی کې ده او په تنه ولسوالی کوم شه جنا ډاکټرانه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوسم راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیز او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یو لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نوې ملسیزي پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ جرنال د کندهار ولایت د اوسیدونکو کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي ک طالبان یې وویني چې ژره خریلې ده بند ته به واچوي. کمال الدین زیاته کړې ک طالبان واک تر لاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکسي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوه لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ جرنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسی چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلي او د هیواد ته پیسې لېږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کېږي، واشنگتن اگزامینر لیکلي چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووزي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوشته ورساوه. ماکرون پرون سه‌شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان کوربه وو او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د ناپیستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسا د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغه پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره 2000 روسي سوله ساتي وګمارل سول. د اوربند موافقه له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پاولو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه یې پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې 6 ته پلان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړ ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
او سمدا چې د افغانستان یو ډیر په خوانی رباب غوګون کې ویلي چې د خپل کورنۍ د څلورم نسل په توګه د رباب جوړونې او غوګونې هنر ژوندۍ ساتلې.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر په خوانی رباب غوګون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقۍ له اصلي الو بلل کیږي. شپېتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوب نه لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتلی دی.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورمې زیم درې سامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر باب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شورنه خود پلورل، وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 2 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه 2 نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وای
چې هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو د رید یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسم او تلسم پیړی بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرقي ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندي ستاندې خمندې، ځکه هغه خپل درې واړه ځامن په دې برخه کې روزلی چې دغه هنر ژوندی ساتي.
د کابل خار په لویدیځه څنډه درېمه ناحیه کې پرون مخام دوه چاودنو لک تر لګه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا چاودنې د اوس بجو او اتو بجو په شاوخوا کې په دوه کاسټرونو باندې شوي چې خار کې سپرلۍ لیږدوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې یو ځل بیا د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت هم ویلي چې په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکی تلفاتو 30% ماشومان وو. دوی دا خبره د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون وا بیگا په خپل ټوئیټر پاڼه کې کړی ده. بلخ د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه په دوحا کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل په هدف دوحې ته ولاړل. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. په تفصیل سره د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio ادرس ته. اوس هم خبرې دي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ولاړ شو. یو بل راپور راخلو. د لوګر او پکتیا خزي په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي کڅه هم خزي د بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي، خو د افغانستان په دولتي ادارو کې د هغوی ونډه لږه ده. د دې دوه ولایتونو خزي پر حکومت غږ کوي چې د خزو د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره عملی اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ، د راستول شوی راپور ته ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ماهر وایي.
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزي غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینی برابر شي. د لوګر یوې مدني فعال زرینه ستانکزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار کولو زمینی پراخي کړي.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید خزي په دولتي اداراتو کې حضور ولري ونډه نه ورکول سوي، ځکه چې د غمنیتی وضعیت باعث دي کې که زه په فقر و بیچارگی مبتلا سی. زمونږه هیله دا ده د دولت څخه چې خزي د دولت په چارو کې داخلي کې او ورته توجه وکړي.
د لوګر د مرکز اوسیدونکو فیروزه زیوار هم وایي په دولتي ادارو کې د خزو ونډه پیکه ده، حال دا چې په اوسنی وخت کې د خزو لپاره کارموندنه له مهمو موضوعاتو څخه ده.
مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی ونډه په اداراتو کې ډیره کمه ده او میرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي په اداراتو کې. متاسفانه ډیر یو کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم خزي ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د خزو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا پوهنتون معاصر سارا وایي
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې خزي دي چې په لوړو بستونو کې د رئیس او مدیرې په حیث کار کوي، مګر داسې د یوې خزي شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولی. نو اړینه ده چې یو اداره کې د خزو لپاره د لوړ بست نه تر اخر بست پورې وظیفې موجود وي، ترڅو هر برخه کې دوی کار وکړي، خپل استعداد څرګند کړي او د خپل ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د پکتیا شرایط او کلتوري محدودیتونو ته په کتو حکومت باید په دې ولایت کې د خزو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور سي د عملیات بسته راځي یا د مدیریت بسته راځي، حداقل د 2 کاله 3 کاله باید کاري تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینی لرو، نو هغه کومه کې کاري تجربه د دغه ولایت شرایط ته په کتو سره هغه کوم امکانات سي مثلا په لورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا دغه بسته زون په سر باندې نه لرو، باید دوی څخه کاري تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خوندې په اسانۍ سره وکولی سي د بستلو ته حاضر سي او کار وکولی سي.
د دې تر څنګ یو شمېر مدني فعالان بیا ښځو ته د مناسب دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکارۍ تورنوي.
رحمانیه سهار يم مثلا کچیر ته دغه مسول او اشخاص چې د ښځو په بخش کې دوی کار کوي، د قومي مشرانو مخاورو سپینګیرو سره خبرې کړې وي، نو مشکل نه و چې موږ پکتیا ولایت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوخت لیدلې وي.
بل لوی ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي.
زموږ پلان دا دی چې د ځون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو، د میرمنو لپاره د تجارتي خونه جوړ کړو، همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوی ده، ترڅنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابیه ستانکزی هم په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي ترڅو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډیره شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنې ښودلی چې لا هم افغان میرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولینه هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیرونې په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سرایوورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته به انصافي ورسره کیږي. یو څه خوانه بې کفایت دوائی د خپل طبي قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایي هم باکفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ځانګړي سلامونه ومنم. قبلہ مشهد کابل پوهنتون یو محصل یم. مشهد والی ډېر په سمه ډېر هرکلی کوو چې دغه دوکانو مخکې چې دا خپل دی سودا ویش دي چې دغه ایسته کې په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده ورسره بلې ورځې نفس ډېرېږي او ته کړې دي په دې خاطر چې موږ کړې ځای ځو موټره ډېر د سیند سره مخکې چې د عمر لار باندې بيخي ډېره شوې ده. موږ شاو چې دا هله کوو چې دغه اما تاسو چې نفر کړل غیر کړل دا جوړ شوی دي دا همې سکی او دوکانو د مخته شهر همې سکی. مننه. السلام علیکم.
راغانو زم د هلمند لو اشیرنا اولان د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته درامات او هلي وړاندې کوم. زما اوسنه دغه د ازادي راډیو څخه ټول پیغام تر مسؤلین ورسوي دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی تقریبا. دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړی چې یوه ډبه غوړي دوه بهتره درې بهتره دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای تعالی سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک بندر والی کې ولاړې کارم شوی دا سټنډر لپاره سیمټ وړي دی او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوېدو اوس نن کار شوی دا پرې دین نه وایو دا سټنډر راو دی نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پاکستان ترازو ده په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کې دی چې بندروالۍ ته نن اوځو دلته بل ترازو چې هغه باندې موږ چې ودرې پر چر تر او باسي سلوانې رانه واخلي چې رانه نه وځو ماسکر پیسې علي چې وځو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه بوره ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چلانه نه باس واخلې رانه چې بیرته وځي بیا دا چې روپۍ علي نو بس مهرباني وکړه دا کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي دا د لغمان کانټا کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده دې ورور مهرباني وکړه غوري وخوري چې دا یو وزن مخ ته یو سیمټ وو د ستنه د مخ ته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو سغه وای چې شلټن او دوه شتنه شلټن چې موږ راوړو د مسلمانانو د بلا سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي د کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 200 روپۍ به پوری حکومت دې دې غم او ضروره چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله سوالا چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم. مهرباني.
سلام علیکم. عبدالله رضا الله ولایت نه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د راډیو د لارې څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چې موږ دغه موټرو ته اسناد ورکړو چې هغه اسناد دې مقصد ته یو لا کار کوي دا دې سره موږ مخالفي او موږ دونه واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چې موږ دغه موټرو ته اسناد ورکړو دته په پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډيري چې د یو څلور تر هغه ګروپ په نامه باندې کار اخته کیږي د دې دغه د مشان د غث سب کې یا هر په هر ځای کې چې په دې سب کې موږ دوی په پلیس موږ نه سور کولای نه دوی واس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په کور په قرض باندې رانی ولې دا غو ولار ده نو دوی اوس د افسر اسم سوې دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا په نو نه پاره چې وڅ ته د دولت طرفدار دي دا په لې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت رو مابند او اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي په مستحيل صورت کې نه سمونه لای نه منو
بټسي کلان تاسو تر باندې کړل موټران چې موټران سول دا بیا سلا د موټران سره ارزانې د مریض او د ضرورت په خاطر باندې مرانیولي په کور کې په پور په قرض باندې هغه اوس نادر ته ولاړ دی چې دوی ته اسنادونه جوړ کړه اسنادونه هم غیر قانوني دي چې اسناد جوړې خو دې راسه ما ته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم دا نو جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یو چلو ما او دا په کوم قانون کې ستاسو ته په یو د یو ولایت اسناد جوړې په یو ولایت کې دې درځي مقصد چې دې هغه دې مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړې جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس او نور هیڅ مقصد نه سو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر